حالا دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نهم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نهم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې 14 لشتر لشتر لاس تنه وژلي، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایی کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونی 14 کې لاس تنه وژل شوی او 15 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې 14 په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لاس تنه وژل شوی او یولس نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار کې د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر 2 ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومېشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبې په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپل ځانګړو ځواکونو هغه لمړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لمړی ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت یو دېرش کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زمو شغله ازادي راډیو اوري. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګار باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اوروسکان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتیدو دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګې او حقیقت سره یې نومیږي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکشان د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. لبل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویلي دي چې د کندوز د حمله په شان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیل زاد وایي هغوی ته ویلي چې باید افغانان د سولې خبري وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه. ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه لا د افغانستان حکومت څنګه دی ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویدیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر تویتر خپور کرده. و سوال طالبانو د شنبه د سهار په دوو بجو د کندوز پر شار له څو اړخونو و سواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. و سوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شار نیولی و، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شاره وویستل سو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ د ښار پر مرکزي چوک چړولی و.
ومو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حملې په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره ادوي او وایي چې طالبان لا هم د ښار له څنډو په شان دي تمبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
طالبان خو از کیلومتر
گپ خلاص است، فقط خبره له کیلومتر وختي او خی طالبان خار ته له یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزه د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درې می حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پراته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ خکېلو اړخونو ته هم مرګ شو بلوخته، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمیر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ شو بلوخته. د طالبانو ډلې پورې اړون وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي ل بدخشان د افغان سواکونو پام نور سیمه توړوي. هغه وای د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دوړ ولایتونو کې د افغان سواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. لاغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوري. زموږ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړه. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون لارې را سره ده. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمری په اړه معلومات ورکړئ. ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمری ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده. وضعیت په پلوخمری کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمری په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شاده او یو بله نقطه د پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. حدسه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شئ چې د مهاجمینو شمېر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمېر به دوی درې نفرونه تر شپږ اوو نفر وو. دلته ګومان کیږي چې لږ مقدار به دونه هم زیاتی، خو دقیق ارقام اوس فعلا تاسو نه شوړ کولای. په محض دې چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو را وي تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریکو.
بله، ډیر مننه. او د کندوز د ورستی وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، فعلا د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیر شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیم بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول کار کې د قندوز تصفیوي عملیات تر سره شول. د سهار تر څلور نیم بجو پورې ټول کار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په هما یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتوني محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو کاریان ته همدا اوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هیڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبانو دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډیری نور یې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پي.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمیر د تلفات هم زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قومندان له یوې رسنۍ سره په مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، له بده مرغه خپله امنیه قومندان ټپي کېږي. د امنیه قومندان صحي وضعیت د ډاډ وړ دی. کوم گزارش چې موږ ته رسېدلی دی، ویان دی له بده مرغه په شهادت رسېږي. سره له څو تن نورو کسان او ملکی کسان هم هلته چې موجود و د شهیدانیږي او په 15 نفر نورو د قماندان په شمول ټپیانی.
ډیر زیاته مننه د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خبرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکوي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثره قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړس او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګ نړیوالو سره د پسوله کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حق هم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیاره وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو په ساختې.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لوري باندې چې وګړي هم یو احساس دي کړی و چې کېدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزه لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیاي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریح بوختیاو د نشټون د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدل او داسې نورو لاملونو لامل د بندیانو ډیرای برخې په رواني ناروغي اخته سوې دي. دوی وایي کده کورنیو چارو وزارت محلي ادارا نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې د غلوري ته پام وانه لوي راتلونکي به خراب وي. دا امیروختیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي دوی د غزنی زندان تتللی او هلته د بندیانو بد وضعیت کتلای دی. ازادي راډیو ته ویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت یې خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل ځان خپله له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره د دې باید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بېکاره پرې نه ږدي. او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراض ولاین په دې کې قتل کېږي یا د خپل متوجه کېږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابس کې دوی په خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د رویش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم داستون زمنی خوای مخنیوای به یو کړی. والی واحد الله کلمزی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی، ځکه چې مشتری و جګړې ز حالت تیرېږي.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې ان شاء الله کاملا توجه ته شوې ده چې د موږ په وطن کې جنگي حالت دی. تابن هغه سي چې په یو امن ملک کې محبسینو ته فرصتونه برابرېږي، دلته په خامخو پیغې کې کمی کوسته وجود ولري.
بلور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې لرواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه غني. مرتضی ور د غوایه دا د زندانیانو حق ته چې باید تفریحي بوختیاوي ورته برابر شي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زندانی وي خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع دي زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي. نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډیره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي خو په رواني درملنه کې فعلنۍ هڅې ډیرې مؤثرې بنوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشئی توکو هم روږدي سوي دي چې یو لامل یې هم د بوختیا ونه درلودل بلل کېږي.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېرې یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله یو لک څلوېښت زره ماشومان په یاده موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې نه د پولیو مثبت پیښ ثبتوي. او دغه راز پر روان میلادي کال کې پنځوس د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبتوي چې وروسته تر څېړنې پنځه مثبت ختلې دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي که چیرې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاجه ناروغي اخته سي. لادی سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانم عبدالشکور دی د مرکز وسیدونکو یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه او دا نیستی غزاری دی بل ځای.
نوم یې عجیش فلا رحیمی دی د ترینکوټ اوسیدونکو یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دونه زیاته ویره لرو چې ویلر مریض ورپېښه زموږ په ځای کې دای دغه اندېښنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ورته پېښ نه موږ بس ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې هر مرض ورپېښه زموږ په ځای کې ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه وي دا خو به واکسینه ما چې بل ضربه نه لري.
من نوم خدی رحمان دی د چوری وسیدونکو. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی یو دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د فیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ سوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اتبجی او دیرش